نحمد ونصلى على رسوله الكريم أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. صدق الله العظيم. الله عز وجل قرآن پاکی و مشتد حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم په حق له یو داسې وینا کوي چې الله وایي دا رسول په تاسو کې پیدا سو او په تاسو کې ایجاد سو مبعوث سو، الله وایي زما د طرفه څخه یو عظیم احسان دی. او بیا مې د دې حضرت محمد رسول الله په لاس باندې پیغام د خپل طرفه سور کی او وټولو انسانانو ته ورورساوه. نو حقیقت کې دا الله پیغمبر زموږ دپاره یو نعمت دی چې په دنیا کې هیڅ مثل نشته، او حقیقت کې دا الله کلام زموږ دپاره یو بهترین نعمت دی چې په دنیا کې هیڅ یو مثال نه لري. نو دا قرآن پاک چې د الله کلام دی او پر حضرت پیغمبر علیه السلام باندې نازل شوی دی، په مختلفو صورتو باندې و ټولو انسانانو ته د دنیا او د آخرت حقیقتونه ښکاره کړي دي، او په مختلفو صورتو باندې د ایمان او د عدم ایمان تفرقه کړې ده، او تر ټولو د انسانانو تر کوره او تر سره او تر غوږه پورې د خپل کلام او پیغام رسولی دي. نو دا قرآن پاک د سورة احقاف مبارک حصه و د مؤمنانو ته داسې فرمایي: وَأَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتُكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا. ولاړې ستاسې شوالی و او ستاسې خوند و عزتونه د آخرت ولاړه، په مقابل کې د هغه عزتو و خوندو چې په دنیا کې مو تیر کړل و مو څکل. او استمتعتم بها، الله وایي په دې سامانو باندې د دنیا مو خوندونه واخیستله. نو الله عز وجل وایي د آخرت د نعمتو څخه د دیو شانو نو کمشت. نو الله وایي فالیوم دی ورځ د قیامت باندې تجزونه، الله وایي تاسو ته به جزاوي درکول کیږي. عذاب الهون، هغه عزت په دې عذاب کې نسته چې په دنیا کې تاسو لیدی او ستاسو په ځوانو په ګمان سره، بلکې الله وایي په ورځ د قیامت به الله وایي داسې عذاب درکوم چې د بې عزتۍ خاوند عذاب وي او د یو ذلت خاوند عذاب وي. دا ولی الله وایي بما کنتم تستکبرون فی الارض، چې تاسو په ځمکه کې تکبر کاوه، او داسې تکبر چې الله وایي هیڅ حق د تکبر باندې تاسو نه درلودی. او بل و بما کنتم تفسقون، الله وایي چې تاسو په دنیا کې فاسقان جوړ شوي وای، الله وایي زه بدترین هغه بې عزته عذاب درکوم. نو د دې آیات مبارکه څخه دا معلومه شول چې د دنیا لذتونه او خوندونه دا آخرت مبارک کمش راولی. او حضرت علی کرم الله وجهه مبارک یو قول دی، دی مبارک فرمایي چې د آخرت او د دنیا مثال د دوو بونو په شان دی. دا یو تصویر سو، یو مثال سو، په کوم وخت کې چې سړی خپل په ژوند کې د دوو ښځو خاوند وي، نو په هیڅ وخت کې دا امکان نشي درلودلی. دا یو داسې مثال دی چې د هر انسان په دماغ کې سجر تر ژره کښېني چې د دواړو بونو په مابنځ کې دې خوشحالي وي، او هر یوه چې خوشحاله وي ابله به ورته خوابدي وي، او یوه چې خوابدي وي ابله به ځینې خوشحاله وي. نو د دنیا او د آخرت مثال د دې دوو ښځو په رقم سو. نو کوم وخت کې چې یو سړی دنیا خوشحاله کوي، نو آخرت به ځینې خوابدي کیږي، او آخرت چې خوشحاله کوي دنیا به ځینې خوابدي کیږي. نو الله وایي ولاړی هغه ستاسي هغه طیبات تاسی ایسته کی محو مکی د ځانه مو لیری کی چې هغه ستاسي په ژوند کې او د دنیا په زندګۍ کې تاسو ته میسر وو، او تاسو پر هغوی باندې نفع واخیستلې. نو الله به په ورځ د قیامت و دې انسانانو ته وایي چې اوس نو په دې ورځ باندې تاسو ته هغه د بې عزتۍ عذاب درکوم. ولې دوه شی مو کول په دنیا کې؟ یو دا و چې تکبر مو په مځکه کې کاوه، او بل دا و چې فسق و فجور مو په مځکه کې کاوه. نو د دې قرآن پاک څخه دا معلومه شول چې د دنیا په ناشکرۍ باندې او د دنیا په سامانو باندې او د دنیا په غرور او تکبر باندې د آخرت کمښت راځي او انسان د پاره د آخرت د پاره یو خسران جوړیږي او حقیقت کې دین هغه شي. ولی هغه انسانان چې دی وار د وار الله عز وجل و جنت ته ولېږله، چې د هغوی څخه یو حضرت آدم علیه السلام دی. الله جل جلاله حضرت آدم علیه السلام و جنت ته وروستی او دته شتون په جنت کې ورکی او دا ورته وویل چې په دې جنت کې سکونت وکړه. لیکن الله عز وجل دا ورته وویل چې د دې درخت څخه خوراک مه کوه، یو ممنوع شی ورته کښېښوئ چې د دې شي سره به کار نه لري او په جنت کې به اوسېږي. لیکن کوم وخت کې چې د عصیان د پروردګار څه وکړي، نو الله عز وجل هغه جنت چې د آخرت دپاره یو دار دی د الله پیغمبر وایي، نو هغه د ده دپاره یو نقصان سو، هغه نعمت د ده دپاره د زوال سو، او هغه د ممنوع کار عمل د ده دپاره د یو نعمت زوال جوړ سو. نو ولهذا حضرت آدم علیه السلام تو وسلام و ټولو انسانانو ته یو توصیه کوي، هغه دا ورته وایي وای ای انسانانو، په عارضي دنیا مه مطمئن کیږئ، دا دنیا یو عارضي ده، دا یو سبب دی د آخرت لپاره، دا یو مزرع دی د آخرت لپاره، دا یو کښتګري ده د آخرت لپاره. نو په دې دنیا باندې مه مطمئن کیږئ، ځکه چې علت یې دی مبارک داسې وایي وایي زه په همیشه جنت کې مطمئن سولم، مګر الله عز وجل را باندې کړلم. دا د اطمینان پایده سوله. که یو سړی را ولاړ شي د ایمان د زواله څخه په بیغمۍ کې شپې تېروي، نو بل ضرور پر ده باندې به شیطان دا عمله کوي چې ایمان به جنې وړي، ولې خدای جنې بیغمه دی. او اصول دا دي، مسلمه خبره دا ده چې د یو شي ډېر غم د سړي سره ورسره وي، نو هغه شی د ده سره دوامداره وي، هغه شی د ده سره په کثرت کې وي او ډېر وخت ورسره معي وي. او کم وخت کې چې سړی د یو شي څخه غافل سو او په اطمینان کې سو، د هغه شي د زواله سره دی مخامخ کیږي. نو حضرت آدم علیه السلام وایي ما د هغه مطمئن شي څخه په هغه مطمئن ځای کې چې جنت و د هغه څخه په اطمینان کې سولم، مګر الله عز وجل دا د جنت زندګي را باندې نیستي کړه، د باندې را وایستلم. نو وایي تاسې هم په دنیا باندې مه نازېږئ او په دې دنیا باندې اطمینان مه حاصلوئ، په دې دنیا کې خپل د کړاوونو ژوند تیر کړئ، د آخرت لپاره پر ځان باندې کړاو تیر کړئ، د آخرت لپاره غمونه ځان ته ودروئ او تشویش ځان ته جوړ کړئ. او دومه خبره و دې خپلو ټولو بچانو ته دا کړئ، وایي تاسو د ښځو په خواهشاتو باندې کارونه مه کوئ. حضرت آدم علیه السلام په خپله توصیه کې دومه خبره دارد کړئ، وایي تاسو د ښځو په خواهشاتو باندې عمل مه کوئ، دا خپله زندگی، دا خپل اصول و فروع، دا د زنانو په تحت سری کې مه جوړوئ، ځکه چې د آدم علیه السلام څخه رانیولې تر اخري پیغمبره پورې چې حضرت محمد رسول الله دی، په دې مابل کې چې هر څونه په زراو کلونه تیر سوي دي، د الله عز وجل په دنیا کې دغه اثر دی چې په هیڅ وخت کې الله جل جلاله و زنانو ته دومره تولا نه ورکوي پر نارینه باندې چې د نارینه ژوند دي د زنانو په اصولو تطبیقیږي. حضرت پیغمبر علیه السلام هم یو حدیث مبارک کې راځي، درې شی راته ذکر کړي، وای کدا درې شی په تاسې کې پیدا سول، نو ستاسې د پاره د مځکې نس اولادې د مځکې تر مخ، یعنی ستاسې د پاره مرګ تر ژوند بهتر دی. او کدا درې شی په تاسې کې نه و، نو ستاسې د پاره ژوند بهتر دی چې تاسې ژوند دی است. یو د هغه درو شانو څخه دا دی چې کچیر د نارینه وو مشاورین او د نارینه وو شوراوی د زنانو سره وي، د زنانو په شوراو باندې عمل کاوه، د الله پیغمبر وایي ستاسې د پاره د مځکې نس اولادې. دا د اخیری زمانه د علامو څخه یو علامت. نو دا د حضرت محمد رسول الله قول هم دا دې مشتشکاره کړل چې په اخیری عمر کې د دنیا هم دا خبره ثابته ده چې په هیڅ وخت کې و زنانې ته دومره تسلط پر نارینه و باندې الله نه ورکي. او زموږ د قرآن پاک په صلاح هم دا ده چې الرجال قوامون علی النساء، او نارینه چې الله وایي دا قائم دي پر زنانو باندې، د دې تنظیمات باید د نارینه وو د لاسه وروزي، د دې تنظیمات د دې مشورات چې بای چې د نارینه وو د خواسته خورځي نو حضرت آدم علی السلام چې اولنی انسان په دنیا کې هغه هم دغه وته بشارت کوي هغه دا راته وایي وایي د ښځو په خواهشاتو باندې کارونه مه کوئ ځکه ما ولیدی وایي ما د خپلې ښځې په خواهش باندې کار وکړي نو بیا مې د هغه ممنوع درختې څه خوراک وکړي او الله عز وجل ملامت کړلم دا هغه هم آدم علی السلام برکت وایي ځکه چې کتابونه راوړي چې وایي شیطان و جنت ته ورداخل سو خو د هرې لارې د علماو اختلاف پکښې کې دي نو بیا و ده ته دا ډېر باعث پر دې باندې سوچي په آدم علی السلام باندې دا ممنوع کار وکړي او حضرت آدم علی السلام ورته ټینګ سو بیا وایي شیطان راولان سو هغه هوا مبارک ته چې د مؤمنانو د مسلمانانو د ټول انسان د پاره یو انا ده نو هغې ته یې وویل هغه یې پر مسلط کړل هغه چې کوم وخت پر ده مسلط کړل نو دی راولاړ سو د دې ممنوع درختې څخه خوراک وکړي نو هغه خبره دی موږ سره پیښي وایي ته چې د زنانو په خواهشاتو باندې کارونه مه کوئ ځکه چې ما ولیدله چې ما په یو ممنوع درختې د ممنوع شي څخه زه په جنت کې ممنوع سوی وم الله جنې منع کړی وم مګر بیا هم ما کار وکړي خو د ښځې په تسلط باندې مې وکړي نو کوم وخت کې چې یو سړی د ښځې په تسلط باندې یو عمل کوي او د ده دستورو د ښځو په تحت سری کوي نو هغه به ګرد عمر شرمنده او ناکام او ملامت وي ولې اولنی انسان آدم علی السلام دی د هغه هم د هغه اصل سو او د حضرت پیغمبر علی السلام چې آخري پیغمبر دی هغه هم دغه راته وایي چې دا د قیامت د علامو څخه یوه علامه ده او ستاسې دپاره مرګ اولادې ترې ژوند په کوم وخت کې چې د درو کارو څخه یو دا در پښکې پیدا سي چې د نارینهو شرایو مجلسونه د زنانو سره جوړ سي دا یې دومه توصیه ده او درېمه توصیه د حضرت آدم علیه السلام دا ده چې هر کار کوي مخکې تر هغه کار د هغه کار پر نتیجه باندې فکر او د هغه کار و انجام ته سوچ کوي یعنی هر عمل چې یو سړی کوي او هر یو دغسې یو اجرا داسې یو ورځ پر ځان باندې تیروي نو د هغه کار تر کولو مخکې به دی د دې کار و انجام ته سوچ کوي چې د دې انجام به غلط راوځي او که به ښه راوځي ځکه چې وایي علت یې دا دی حضرت آدم علیه السلام وایي چې کوم وخت کې ما اقدام پر دې ممنوع درخته باندې وکړي چې الله عز وجل په جنت کې زه د دې درختې د خوراک څخه منع کړی وم ما چې کوم وخت کې د اقدام کوه او پر انجام باندې مې فکر نه ووهه چې د دې انجام به بیا څه شي جوړیږي که ما چیرې د انجام د دې کار پر آخر باندې پر نتیجه باندې سوچ کړی وای نو زه به د دومرې ملامتیا سره نه وای یو ځای سوی نو تاسو ته هم دغه زما توصیه ده دا یې درېمه توصیه سوله او څلورم وصیت د حضرت آدم علیه السلام دا دی چې د هر کار څخه ته مطمئن سي او بېغمه سي زموږ وروسته چې په پښتو کې په بېغمۍ په لپه درته وایي وایي د هر کار څخه چې بېغمه سولې د هغه کار څخه بېغمي دا ستا دپاره ضرر دی او ستا دپاره تاوان دی او اوس حقیقت کې د انسانانو ژوند په دنیا کې اولین وار د واره په اول رتبه کې چې په بېغمۍ کې شپې ورځې تېروي انسانان هغه د آخرت څخه په بېغمۍ کې دي او یا یو داسې عمل کوي چې هغه د ایمان د زوال سبب جوړیږي مګر په انجام یې پوهیږي لا نه دا خو لا بله خبره ده چې انجام ته یې فکر نه وي بلکې په انجام یې نه پوهیږي ولې خو هغه اصول په انسانانو کې نیست دي چې هغه اصول و د انسان ته دا وښیي چې ستا د ایمان د زوال دپاره څه شي پیدا دي په دنیا کې هغه معدن و خزانه د انسانانو سوره کده پر مخ اوس چې دا اصول په کوم ځای کې پیدا کیږي باید دا هم زما سره راسره وي چې زما د ایمان د زوال دپاره کوم شی جوړېدلی سي باید اولنۍ زما همدا وي چې زما ایمان زایل نه سي او زه بې ایمانه د خدای و حضور ته ور نه سم او چې زما ایمان زما سره ښه ته راټینګیږي او زه د الله و حضور ته د ایمان سره ورځم د دې دپاره د دواړو اړخو اسباب دا په کوم ځای کې پیدا کیږي دغه معدن د دې اشیاو زموږ څخه ورک دي حقیقت کې هغه قرآن پاک دی قرآن پاک کې دا ټول اصول ذکر دي چې الله په قرآن کې درته وایي وایي دغه عمل مه کوه دا د ایمان د زوال دپاره سبب ګرځي دا عمل مه کوه دا د شیطان د تسلط سبب ګرځي شیطان به در باندې حاکم وي او درې شی په انسان کې سته درې شی په انسان کې سته د دې درو شیانو څخه چې په هر وخت کې یو شی پر انسان باندې حاکم جوړ شو هغه انسان به بل ضروره هلاکیږي د دې درو شانو سه چې هر شی پر انسان باندې حاکم سو د انسان گمراهی تر دی پر خپل حالت باندې نه پرېږدي. یو د دې درو شانو څخه ژبه د انسان ده چې ژبه د انسان پر انسان باندې حاکم وسوله انسان و هلاکت ته دری. دا ولې د دې دپاره مختلف صورتونه سته. یو صورت یې دا ده په انسان کې یو حالت ته راځي، یو آن په انسان کې راځي، هغه دومره اندازه آن دی چې په دغه یوه آن کې انسان د دنیا و تر آخرت تر نیکویو تیریږي، چې هغه حالت د غضب دی، د درد دی. او شیطان چې ښه ته را حاکمیت پر انسان پیدا کوي، د دغه درد و د غصې په وخت کې شیطان په دغه وخت کې ښه حاکمیت پیدا کوي. په هیڅ وخت کې دومره تولاد شیطان پر انسان نه پیدا کیږي، مګر د دغه درد و د حالت او د غصې په حالت کې د شیطان ښه ته را حاکمیت پر پیدا کیږي. وایي حتی شیطان د دې انسان پر ژبه باندې کښېني، هر څه چې د شیطان زړه غواړي انسان هغه پر دې ژبه جاري کوي. نو ولهذا حضرت پیغمبر علیه السلام در اسلامیاتو تر ډیرو عمر وروسته دا خبره صحابه کرامو ته کوي چې ژبه مبارکه یې ورته راویستله او ژبه یې په دې دوو ګوتو مبارکو باندې ټینګه ورته ونیول چې ول پر تاسو باندې الزام د دې خبرې دی چې دا ژبه مو کنترول کړي، دا ژبه مو کنترول کړي. او حالانکه بیا په دوم ځلې کې صحابي پوښتنه ځینې وکړه، ول یا رسول الله ژبه نو هم زموږ دپاره هلاکت جوړېدلی شي، او ای پیغمبره دا ژبه هم زموږ دپاره په خسران و تاوان کې تمامېږي. د الله پیغمبر یې مثال په دنیا کې دوم ځلې ورته وایي، لکه یو سړی چې لو کې غنم ریبې، په دې غنمو کې خامخا شنه واښه پیدا کېږي او ځوزان پشکې پیدا کېږي، کله خو داسې وي چې د دې لور خوله و یو غیر منفع شي ته ورورسېږي، و یو غیر منفعات والا شي ته، یو واښه ورسره وریبل سي، او کله کله په دې لاس کې ځوزان ټینګ سي لور هغه ورسره راپرېږي. دا ځوز د انسان دپاره هلاکت دی چې وچو لنده ټوله په دې لور باندې راکشي پرې کوي. نو دا د ژبې مثال داسې سو لکه د لو ده، او د هغه بدو خبرو او د بد انجامو بد نتیجو خبرو د هغو مثال داسې سو لکه د هغه ځوزانو ده، او د ښو د حسناتو خبرو مثال داسې سو لکه د هغه غنمو ده. نو د الله پیغمبر د خپله ژبه مبارکه ورته راباسي، په دا ګوتې ورته ټینګوي. نو د دې حاکمیت که پر انسان پیدا سو انسان به خامخا ګمره جوړېږي، یو د الله په فضل باندې به راګرځي راماجېږي. او دوم صورت یې دا دی د ژبې د حاکمیت، چې بعضي کسانان خو په داسې حالت کې د درد و د غصې دا ژبه پر ده باندې نه وي حاکمه، خو دی جوړ دغسې شی وي، د کوشنیوالي څخه دغسې راپورته سوی وي، عادت ته دغسې الفاظو سره وي چې سهار کافر سي ماښام مسلمان سي، ماښام کافر سي سهار مسلمان سي. دا کفر یوازې داسې نه دی چې سړی به خپل په اختیار باندې راولاړېږي ځان به کافر کوي، د کفر دوم صورت داسې هم کېدلی سي چې داسې یو الفاظ پر دې ژبه باندې جاري کړي چې په هغه الفاظو باندې سړی کافر کېږي. دا هم د ژبې حاکمیت دی، او شیطان اولنی د دغې رتبې کوشش کوي چې د انسان دواړې ورخطا کړي، دنیا او آخرت یې دواړه ورباد کړي. نو د دې علاج په دوو شانو باندې کېږي، بیا متوجه سي، یو په کتاب الله باندې کېږي چې د الله پیغمبر وایي او علما لیکي چې د شیطان سه محفوظه کلا حسن چی شي دی، هغه د قرآن پاک دی، چې د قرآن پاک سره د یو چا علاقه وه هغه به د شیطان څخه محفوظ وي. او دوم د دې شي دا دی چې عمل ذکر دی، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر او ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، چې دا د جنت خزانو څخه یو خزانه ده. دا بیا بل خبره ده چې دا ولا حول ولا قوه د جنت خزانو څنګه یو خزانه ده. نو اصلي حقیقت کې یو د دې درو شانو چې پر انسان باندې حاکم جوړ سي انسان بربادي، هغه د ژبه د انسان ده. او شطر اطاعت عبادت او د کامیابی شطر خصلت او پر کمال عقل چې د انسان دلالت کوي، هغه دا دی چې دا خپل ژبه کنټرول کړي، چې سړی چوپ ژوند کوي. او حضرت عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه مبارک د یو بل عالم څخه پوښتنه کوي، وایي په دنیا کې چې الله و انسان ته ورکړی دی ښه ترا نعمت، هغه چشتي چې تر دې نو اهم نعمت نه وي، هغه نعمت هغه چشتي په انسان کې. عالم په جواب کې ورته وایي، وایي اول هغه عقل دی، چې یو سړی د عقل خاوند سو دا هغه ولنی یو ښه ترا بهترین نعمت دی د الله د طرفه. ولې یو مثال به زه درته ووایم، یو سړی چې عقل نه لري لیونی وي، قرآن یې په کور کې پروت وي، د الله د طرفه دی نه دی مکلف چې ورسره لمونځ وکړي، ولو که دا قرآن په کور کې پروت دی، د الله د طرفه دا نه دی ورته متوجه چې ورسره زما عبادت وکړي، لیونی دی الله نه دی مکلف کړی. او د حضرت پیغمبر علیه السلام په زمانه کې چې لیونی وي، اسی مستحق لے ونی چ د الله په عبادت او بندگی باندې نه مکلفیش الله نه مکلفی انسان دی د ادم علی السلام په اولاد کې دی قران پاک په کور کې پروت خو عقل نست مکلف هم نه دی او یو سړی چې عقل لري په ټول عمر قربان نه ویلیدل او خپل مور په یو غرو کې وزجی قران پاک نه لیدل اقربا او تربیه او تعلیم د نه وی کړی خو په هغه غرو کې راپورته سره لوي سي هیڅ پر دنیا انسان نه ویلیدل لا هم چې دای پر خدای باندې ایمان و نه لري په ورځ د قیامت الله او جهنم ته چې د عقل دومره لوی نعمت په انسان کې نو حضرت عبد الله ابن مبارک پښتنه جن کې وای د انسان په ټول نعمتو کې چېشته هغه عقل دی وای ک عقل نو دومره رتبه د نعمت چېشته هغه ولدان چې مشوره د عاقلانو سره کوه چې عاقل وي د هغه سره مشوره په یو کار کې کوه بیا که په هغه کار کې به خیر و الله به په خیر درته اړ درته بدلوي درېیم ځل کې ول چېشته ښه نعمت کې عقل نه درلود دی او د عاقلانو سره مشوره نه درلوده درېیمه رتبه دا ورشي چې چپه خوله ژوند دی دا هغه د ژمي حکیمیت پر انسان باندې پښکنستی کېږي او که چیرې چپه خوله هم دا سړی ونه لري عقل هم ونه لري او مشوره د عاقلانو سره هم ونه لري نو څلورمه رتبه ښه نعمت چېشتي هغه مبارک ورته وویل د دغه سړي دپاره څلورمه رتبه د نعمت هغه مرګ در اولاد یې تر ژوند دی چې نه عقل لري نه مشوره د عاقلانو سره لري او نه چپه خوله ژوند لري د دې دپاره مرګ اولاد دی دا هغه ښه نعمت یعنی بل شی نشته نو او حضرت عائشه رضی الله عنها مبارک سخه روایت کی راځي چې داغه حدیث مبارک سخه دا معلومیږي چې په انسان کې حلم چې د انبیاءو خصلت او بهترین خصلت هغه په شعاکل کې پیدا کیږي یو شطر حلم طبيعتي په ابراهیم علی السلام کې په انبیاءو کې شطر او شکر د انسان چې په انسان کې پیدا کیږي هغه د عقل سره پیدا کیږي او د ځان غم خوړل د دنیا او د آخرت د مزرات سخه هغه په عقل باندې فیصله کیږي نو عقل ش نعمت په انسان کې چې دا په انسان کې وجود لري او دوهم شی چې د انسان پر ست تسلط کې د انسان هلاک ته چې پر انسان باندې تسلط پیدا کی او حکیمیت پیدا کی هغه د حب د دنیا دی حرص د دنیا دی د دې د فار علماء او دوی خبرې لیکلې دي و یو هغه تقوا یو هغه زهد او تقوا د علماء او ده او یو د غیر علماء او ده اصل حقیقت کې تقوا چې علماء تفسیر کوي هغه دا چې د انسان پر لاس باندې هر څومره دنیا پرته وي خو زړه ورسره معلق نه وي ولی قران پاک الله عز وجل دارته فرمایي پښتو یې ترجمه درته کوم چې الله وايي هغه زما د لارې انسانان څوک نسی خطا ایستلی زما د ذکر څخه زما د یاداشت څخه نسی ایسته کولی دا زما یاداشت زما بندګي د دماغ څوک نسی ایستلی هغه به زما پر سیرت مستقیم باندې روان وي او شیطان چې د الله د رحمت څخه د باندې سو اهم دا فیصله ورته وکړه چې ستا ولارو ستا بندگانو ته به پر سیرت مستقیم کښنم ستا په ذات مولا الله قسم وي مونږ نه هغه خلق چې هغه صلحا خلق وي اولنی صلاحیت په انسان کې دا دی چې زړه د دنیا د سامانو سره معلق نسو او پر لاس چې هر څومره لذت پروت تاوانو انسان ته نه کی تقوا ها هنا وزړه ته اشاره ده چ حقیقت کې د زړه تقوا ته اعتبار است او هلن کې د یو مجتهد عالم څخه یو شاب پښتنه وکړه ولې سړی را ولاړیږي په مسجد کې کښینی سهار او ماښام د الله عبادت کوي او دی دا وایي چې زما توکل پر خدای دی کوم رزق چې الله ما ته راکړي زما مسجد ته دې ما ته راسي خدای په رزق پسې نه وروځي طلب یې نه کوي هغه ورته وویل دا احمق دی دا بې عقل دی یعنی تقوا دا نه سونه چې ته د دنیا د طلبو څخه خلاص واخ دا د دنیا طلب د الله د قران په اصول کې دا عین عبادت دی دا عین د الله بندگی ده مګر حالان کې دا ټکی ورته شرط دی چې په اصول کې د قران دی که په اصول کې د قران نسو بیرته غلط سوې نو ولې هغه دا ضروری سو چې د هر معاملې د هر ژوندۍ په وخت کې د هغه شی علم ستاده لپاره ضروری دی نو حضرت ادم علی السلام دا توصیه د دنیا د چوکاټ او د دې حصو د جزئیات د دنیا شونه مشتکی او مشته دا توصیه کوي او بل دا توصیه راته کوي چې د هر کار تر کولو مخکې پر هغه کار باندې مشوره کوه د خلکو سره وپوښته مګر د داسې خلکو سره پوښته چې و خیر ته دي وي او د خیر لار په لاس تر کې د هغوی سره مشوره کوه د مشایخو سره مشوره کوه د سپینژورو سره مشوره کوي نو ځکه دی مبارک وایي که ما چیرې د ملوکو سره مشوره کړې وای نو بیا به په جنت کې دا مصیبت ماته نه وای جوړ سوی نو دا چې کوم وخت کې ماته جوړ سو علت یې دا سو چې ما بې مشورې د ملوکو هغه ممنوع کار وکړي نو ولهذا الله عز وجل دا راته وایي چې ودغه انسانانو ته چې دی خاص خاص د دنیا زامن ویل ک حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وای چې دنیا د خپل ځان لپاره زامنان لري او آخرت خپل ځان لپاره دا دیو مند دي بعضی د دنیا د گیر دي د دنیا زامن دي بعضی د آخرت زامن دي او قول د حضرت علی کرم الله وجهه هم د غسر ته وای نو هغه خلق چې واځي د دنیا ولادي د هغه یو په شان کې الله عز وجل دار ته وای وای اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا علامه فورس د قیامت دا ورته وای چې د آخرت د نعمتو څخه تاسو محروم میاست او ستاسو د پاره حساب آخرت کې نسته ځکه چې د آخرت نعمتونه تاسو وګرځولای هیر مکړه د دنیا ولې زتوت او په قران پاک کې چې دا هر څومره وژده زمانہ ده د دنیا او هر څونه سامانونه یو سړی ولري الله په قلیل ورته وای په هیڅ وخت کې الله په کثیر نه دی ورته وای ځکه چې الله وای هغه شی که څه هم وژد وي او ډیر وي په ځان کې خو چې یو وخت پانی کیږي نست کیږي هغه شی ته لږ باید سړی وای او کم شی چې لږ وي او همیشه د سړی سره ورسره وي نو الله وای هغه شی ته به سړی د کثیر وای په جنت کې چې هر زندگی د هغه سره همیشه ده داسې وخت نسته چې آخرت به وي جنت به نه وي داسې وخت نه راځي چې آخرت به وي جهنم به نه وي او داسې وخت به وي د قرآن پاک مضمون او ډېرو ځایو کې مضامین دا دي چې الله وایي کوم وخت کې دا ستوري خرس دا د ستورو مرګ دی چې خرس او وجمعت الشمس والقمر کوم وخت کې چې د لمر او سپوږمۍ سره یو ځای شي الله ته تسلیم شي الله وایي بس ستاسې نظام پراسو او کوم وخت کې چې د اسمان ټوکره ټوکره سي ټول سي ولاړ سي الله یې په جهنم کې وغورځي او دا خوږې اوبه د مخدم ځکه چې موږ ته سي اوس منفعت ور اخو دا د هغه قهر د اوبو سره یو ځای سي و جهنم ته آماده سي په جهنم کې ښه ترا ګرمې سي و جهنمیانو ته آماده سي او دا مځکه په بل مځکه باندې بدله سي دا مزامین په متعددو ځای کې قرآن پاک راځي نو دا چې هر څومره یو سړی د دې دنیا سامانونه ولري نو سړی به لږ ورته وایي ډیر به نه ورته وایي او هغه شي ته به سړی ډیر وایي چې ستا سره همیشه وي په هیڅ وخت کې نه درسه ځایلېږ نو علامه په ورځ د قیامت دا ورته ووایي ودې انسانانو ته چې فالیوم تجزون عذاب الهون نن ستاسې هغه ورځ ده چې د بې عزتۍ د عذابه تاسې مستحق یاست ستاسو دپاره داسې عذاب نسته چې هغه دې د عزت وي عذاب ګرسره د عزت شی نه دی یعنې دا معنا چې هم به عذاب وي هم به بې عزتي وي نو تاسې د دنیا پر سامانو مو د آخرت نعمتونه ضایل کړه د نصیبه مو وویستل دا د دوو شیانو د وجې څخه چې یا مو په دنیا کې تکبر کوي او یا مو په دنیا کې پسقو په جرو په سات جوړاوه دغه ستونزې چې سړی ته پیښېږي دا هم د شیطان د لارې څخه پیښېږي یا د نفسي خواهشاتو د لاسه پیښېږي یا د هوا پرستۍ څخه پیښېږي او یا د ژبې د حکیمیت څخه پیښېږي او یا د جهالت څخه دا ستونزې انسان ته پیښېږي او بل ځای کې په سورة النحل کې آخري د آخرت منظر یو صحابي مبارک راته وایي چې الله وایي ای پیغمبره ذکر کړه و دې انسانانو ته دا منظر ورته ذکر کړه چې هر نفس به د خپل ځان دفاع کوي او د هر نفس سره به خپل د ځان غم ورسره وي په ټوله محشر کې د آدم علیه السلام سره تر یوم القیامت پورې هیڅ یو انسان ولو که انبیا دي د بل غم نه دی ورسره یو حضرت پیغمبر علیه السلام د خپل ځان ناری نه وي د امت ناری وي ځکه چې هغه د بلې وجې څخه دی دا یو فضیلت و کرامت چې الله حضرت محمد رسول الله کړی خو داسې خلک نه سي کیندلای چې دوی دې هلته بیا غمه ناست وي او د خپل ځان غم دې نه وي ورسره نو حضرت عبدالله ابن عباس مبارک دی د دې حقیقت راته بیانوي وایي دا ورځ د قیامت عذاب دی تر هغه اندازې پورې آخري چې په یوه انسان کې دا روح دا بدن به سره جنجال وي دا بدن به راولاړیږي پر روح به ملامتیا غورځي او روح به راولاړیږي پر بدن باندې به ملامتیا غورځي او د الله په حضور کې به حاضر وي روح به د الله ته ورپیش سي وایي پروردګاره ما خو نه لاس درلودی لاس خو د دې بدن دی چې زه په دې لاس باندې یو غیر شرعي حرکت ما کړی وای او نه مې پښه درلودله او نه مې سترګې درلودلې او نه مې خوله و غوږونه درلودله ما خو اندامونه نه درلودله چې په هغو اندامو باندې ما یو منکر کارونه کړي وای نو دا ټوله مشکلات د دې بدن د جسې د وجې څخه دي پروردګار د عذاب اخ یې پر دې بدن باندې ورغورځي او بدن به ورته وایي د الله په حضور کې وایي پروردګاره زه خو یو لرګی مثال ومه یو لرګی و مکثم د اندامونو په ما کې و خو په ما کې حرکت نه و په ما کې استعداد د حرکت نه و خو کوم وخت کې چې دا روح رالی زما و داخل ته راننه وتی زه په حرکت کې راوستلم بیا چې کومې ګناهیې ما کولې خدای مې سبب سو ما چې لاس غځاوه خو د حرکت ما ورکاوه و دې خپلو اندامو ته د ده په واسطه مې کاوه نو اصلي سبب د دې ګناهو دپاره دا زما روح دی زه نه یم دا بدن به والا ته دا پیشي مګر د الله په حضور کې عذر نشي کېدلی د الله په حضور کې دا عذر نه دی قبول چې روح بدن ملامتی بدن به روح ملامتی هلته بیا دا د انسان په اختیاراتو کې د دنیا هیڅ اختیار نشته دا ستا په وجدان کې الله پر تا شهیدان پیدا کړي دي اندامونه ستا دي ستا دپاره به شهیدي په ورځ د قیامت به د الله دپاره شهیدي ادا کړي او تا به ملامتوي نو اصلي حقیقت کې یو عالم وایي یو پارسي بیت دی اخري خبرو ته راځم زموږ ته دغه کیسه ده وبس وایي هر شبی ګویم کې فردا ترک این سودا کنیم بس چون فردا شواد امروز را فردا کنیم وایي ماښام چې پریوزم زو خدای سو د دنیا رڼا را باندې نیستی سي نو زه دا ووایم چې سبا به توبه کړم د دغه بدو اعمالو سه او کوم وخت کې چې سبا سو سبا بیا بل سبا ته پسې پرېږدم څه وخت چې بل سبا سو بل سبا بیا بل سبا ته پسې پرېږدم په دغه کې دغه عمر را باندې تیریږي 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 او د حضرت عزرائیل علیه السلام چې ملک الموت حزم لذات بعد علما د نوم لیکي چ هغه څه په ور باندې راسي دا بخت تن دی دی په ځان باندې نه خبري مګر دا سي رسولان ورته راليږي چې هغه هم په ځان باندې نه ملامتي وای دا حضرت عزرائیل علی السلام څخه یو پیغمبر پښتنه وکړه د وخت چې و انسان ته راځي نو ته ولي مخکې نه خبرې هغه ول مخکې تر مانو رسولان ورځي ول چشتي ول هغه دا دی چې په دکې تحولات د کوښنیوالي سو ځواني ته سي او د ځواني څخه وسپې ژرتوب ته سي او کوم وخت کې چې د ده وجود په قوت کې وي هغه په ضعف کې سي او کوم وخت کې چې د ده بدن ممساک وي هغه سره لاس ضعیف سي دا ګرد زما دپاره رسولان دي مګر حالانکې په دې رسولانو موږ ولاکه پوهیږو دا د ځان دپاره زیری شپولو پاکه خبره دا ده پر هر څونه وخت باندې مژره سپینه سول د ځان دپاره وایي دا زیرش دی کنې حقیقت کې زما دپاره خو نو عمر دی او زما دپاره تور ورشته دی دا پر دې شانو باندې حمل کوو تعویلات چې کوو د خبرو او بل شاعر وایي د دې شاعر کوروالا وپات سوی ده نو کوم وخت کې چې کوروالا وپات سو دی پر اجرو باندې ګرځي هر وخت چې دا مصیبت د ته پیښ سو بیا دې پر اجرو پر قبرو باندې ګرځي چې د قبرو کوم حالت دی وایي دا مې د یو قبر پر لوحه باندې ولیدل چې دا توري لیکلي وو یا ایها الناس کان لی عمل قصر بی عن بلوغه الاجل دا وای پر دې قبر باندې دا توري لیکلی و وای انسانانو زما د پاره به خټیر امیدونه و مګ دې زما جل ما ته نه را پرې شووله زو خپل امیدونه سره ورک کړلو دا پر دې قبر باندې لیکلی و او بل دا ور باندې لیکلی و فلیتق الله ربه رجل امکنه فی حیاته العمل یو سړی چې نارینه دې کوشش کوي په دنیا کې دې خپل عمل وکړي ژوند تر مرګ مخکې غلیمت دی په مرګ کې بیا د ژوند غلیمت لاس ته نه راځي نو څوک چې عمل کوي بیا دې په ژوند کې وکړي په مرګ کې نشي کولی او دا بیت مې پر دې قبر باندې ولیدی او بل مې دا ور باندې ولیدل ما انا وحدی نقلت حیث ترا کل الی مثله سینقل ولزه یوازې د دې دپاره نه یم چې په دې اجر کې پروت یم زما په شان نور انسانان هم را سره پر بغلو دي او نور انسانان بلا هم را روان دي ځکه ونست او نه یوازې د دم ځکه نس زما د پاره نست زما د پاره خوب ګاد بلکې د ټولو انسانانو د پاره ده نو د نن شپې توبه د اولی سبا ته سړی پرېشتي او یا چې د دنیا زندگی کوي په اصول کې د قران پاک دی وکی چې د ژبې د حکیمیت خلاص وي د شیطان د تسلط خلاص وي او د نفس د هوا د پرستی څخه خلاص وي چې هغه ورته د خدای شکل جوړ نکي او د بندان شي نو ولهذا حضرت پیغمبر علی السلام چې دا علت را توایي چې په انسان کې لوی نه جوړی جهالت دی خو هغه دغه وجه ده نو الله عز وجل دې موحقت او وهغه هدایت ته پوری وي چې الله پر ذکر الله جز مجد اندامو څخه خپل خدمت واق او بیا دې الله را څخه قبول کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.